سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري لمیاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډیرو یې د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سل اووه دېرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له څلور سوه زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړې دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي وریجې لوبیا بوره مکروني چای غوړي او بسکیټ شامل دي د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تېر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره مارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه لدې ښار نږدې نه نیم زره سوالګر ټول کړي د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې دغو سوالګرو په منځ کې شپږ زره او څلور سوه پنځه نوي ښځې دي طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي خو نه یې د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیسې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملاح کړي دغه سیمې لوهانسک دونیتسک خرسون او زاپروژیا دي لویدیز دغه ټول پښتني غندلي او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پېښې قصدي بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په درو ځایونو کې لیکونه یاسري چې دوه د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام معرفت یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري
کارونه نشته خوراکي توکو بای لوړې شوې دي موسسات ته هم دا هله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره
ته فخر خبره ده سبا کې د مرزونو ده هر سړی په خپل تاسو یې نه چې لاس یې نیولې ده د الله درگاه ته
نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجی دي ځایي خلک وایي طالبانو د دی ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژله
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي خو یو څو طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي
په روزګان کې د کرکټ لوبې ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي
د زون په ساته لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کې چې دغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو اول مطلب ته یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بې ساري توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بای لوړې شوې دي، موسساتو څخه هم داخله ده چې حکومتونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرزونو ده، دغه شان د دوایان هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو یې نه چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیول، چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسیږي چاته نه رسیږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
ریکاسا پولیس وژل شوی دی.
تا کارو سلیستنه به کې تا کار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوه نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې وژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو، دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو. والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته بیا تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
خاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتې وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه. متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب برامدین دیست دا څو ورځې مخکې دا ول سوال سره لغمان کې غوخته و چې مونږ تاسو ته دا غل سبب زدگان کومکونه راغلې دي دا توضیح کوو الته په چل سره طالبان و غوخته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ګمبری ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبې له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی دیوبندی وای قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکار او قاتلان باید په سزا ورسول شي پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د تر تعم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه عملته یې لاریونونه وکړه داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه دوی څېړنې دوام لري نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي تفصیل له اسمت ساروان اورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په محل د نظر اختلاف و ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په محل د طالبانو دوی ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیاته کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حال د امیر امر واجب دی د خالد حنفی خبرو یو څ نور هم پډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی ژورنالیست او شنان سمی یوسفزای چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیر بیا د طالبانو په اړه لویدیزو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلې خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوی دی
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو دغه نورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو نو زما په خیال ټام ویست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ تمیز په خبرو کې هغه اسانه معلومې دلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه، له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالی شوه او د زور له لارې وخت ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلې ګني او وایي یوا د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشر دي، متوسط قومندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره حد پورې متحده ده، خو وسطی قومندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهی کلمت الله د لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره حد پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباستانګزي په شان په زغرد خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګندي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوان چې ملا محمد مر اخوان زوی ده، ملا برادر اخوان، عباس تانکزای کورنۍ چارو وزیر حقانی، هغه ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغه په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغه کسانو مشورو شیخ هیبت الله خونزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوی فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتونکو وای ک د جنود د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لستر او ولسی دنګونو سره مخامخ ولې شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مول جن نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمه چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تشپنوم ریفرندم تر سره شو، ل خپل خاور سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پختنه ل نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمه به نن جمعه رسمن ل خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملین وایند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت بنندې یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره دغه سیمو د الحاق موافقه لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویلی چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ایز وخت غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکران په دغه څلورو سیمو کې روس پلاوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډونکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډېر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحدو ایالاتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. نن د سپتمبر دیرشم د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوي دي خو هومره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرښته و ما د یو شوق د مخه شروع شو. خو به رسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چکه نستم، بیا د سم احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم. نو په دې خاطر ما چې دغه کمې زو کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حد پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې کار شروع کو تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅه وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کو مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلې نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي
په روزګان کې د انټر کلب یا د ولایت د ټیمونو ترمنځ د فرزنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده په روزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د روزګان په استازیتوب لوبه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
شابه سپاس دا نه زغ بلې واڅه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جرشورزنی سیالیو څخه چې لس لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې بل اخره تېره ورځ نه وخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشرا جی صاحب د خاصه خورته څو قصو دی دغه خپل کپ لومړی لوبډلې ته دالي
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي
د زون پاساته لوبي دي هغه موږ شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې التبیا موږ میچونه کندار کې لرو د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې غټلې دي دغه لوبډله ځي په کندار کې بیالو ان شاء الله ډیر امادګی لري مخته زمج لوبغاړي چې به التتل په پټ سترګو بتل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي موږ لرو تمرینات پشکي شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله د داوارې ډیر امیدوار یو چې موږ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کنه نو لدی چانس به پاتوي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزي خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومی شي ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانت یې کړګر مې وی سایان نو او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نو مې د بیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فراخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کار کړدګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازي او شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونسکلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډله لپاره شې شایسته مونږ کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټایګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیا ځه
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري لمیاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سلو اووه دېرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړې. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبر شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د غو سوالګرو په مینس کې 6495 خزيدي. روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په روسیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش ریفرندم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملاخړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ششبه ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړی او وړاندې کوم. عزتمنو دوستانو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا مشته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ اورو او ورسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خبرو. او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبر کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواري سره ځان نږدې خي دلته مې کور ده. دا جم سره غلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر اوه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي وړه ګرځي که نه زه پیژني. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا درته معلومات عباسي نومېږي، د پلار نوم یې ګل محمد ده. نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د 0303 شپږ اویا 15 9 9 9. بل نمبر مې د 0305 1 1 9 1 9 نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړئ. دا لږ په جمرود بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکون کمکاران د سلامند او رکسو اجزام خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نه چې بلا را تشي 0 اویا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وویش اتویش اتل شماریا باندې د ازادي رادیو ته ډیره مننه کوم چې موږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوستایم له ګلابونو خوست نیوه موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ او کلن تر عمر لري نوم سپږمۍ یادوي وي دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ 0-2-5-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 تر بیا ښه وختونه خدای فوان
بلی السلام علیکم طاهر صاحب روشن محترم سلامونه تا ته څوک چې د ورکه ځان نه دا خپرونه اوري ټولو مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنې زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم ننګرهار ولایت نه یم زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسیس څنګ چې نوم سبحان الله ده تقریبا 9 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دې په دغه شمیرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي دغه شمیرې ورته زه وایم 0-8-1-6-2-2-1-2 شمیرې تکرار یعنې 0-8-1-6-2-2-1-2 روشن شماره ورته وایم 0-9-6-6-8-3 یعنی 0-6-9-6-3-3 او د واتساپ شماره ورته وایم 0-2-2-2-2 پاله شماره ده او په دې شمیره موږ سره برخه وایم چې څنګه کتل شي پای کې افغان شماره وایم 0-2
سلامونه نیک هیلې احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی عمر تقریبا 15 کاله دی نوم خالد یادوي د پلار نوم وارث یادوي اسماني رنګ جامې پر تن دي اوس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی لومړی اتصالات شمیر وایم 0-3-9-10 وایم 0-9-1-0-3-8 روشن شمیره 0-9-8-6-9-9-1